كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اورېدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم. نن د یکشنبه ورځ د 1444 لمریز کال د زمري د میاشتې 15 نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1440 قمري کال د سفر د میاشتې له دوهمې سره سمون خوري. نن به هم خپرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. له هغه وروسته به د ایران د ملي امنیت په خلاف د زنګزور تورنوان لاندې د یوې دسیسې په هکله سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. بیا به هم د فلسطین د رسمیت پیژندنې په باب د دو افغان کارپوهانو ښاغلی حقمل او ښاغلی فقیرزی په ګډون سره د هنداری تحلیلي خپرونه واورئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. همدارنګه pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې خپل نظرونه زموږ سره شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر پاکستان ته سفر کوي. د ټرمپ استازي ادعا کړې چې ایران سره اټومي خبرې به له سره پیل سي. په غزي کې سیستماتیکل وژه د ماشومانو ژوند اخلي. نړیواله ټولنه لا هم تر زنی لاندې ده. د مقاومت د علماو د اتحادیه مشر وایي چې په غزي کې د سیونیستانو جنایات د امریکا او ځینو عربو هیوادونو په ملاتړ ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. دا پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنۍ چارو وزیر سناتور محمد اسحاق ډار ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر به ډیر ژر اسلام آباد ته رسمي سفر ترسره کړي. اسحاق ډار نیویورک تایم سره د خپل سفر پر مهال لال عربی سره په خبرو کې ویل ټاکل شوی ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان پاکستان ته سفر وکړي او هیله ده چې دا لیدنه د راتلونکي میاشتې په پیل کې ترسره سي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د سیمې د ستونزو د حل لپاره د هوښیارانه او ډیپلوماتیک چلند پلوی دی او له هغو هڅو ملاتړ کوي چې ایران سره د خبرو او د ټینشن د کمولو په لور روان دي. اسحاق ډار ویل چې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر سید عباس رخچی سره نږدې تماس لري او ټینګار وکړ چې ایران او پاکستان نږدې ګاونډیان دي او د وروستیو پیښو په ځانګړي ډول د ایران په اټومي تاسیساتو د برید په وړاندې چوپ نسي پاتې کېدای. نوموړی د سیونیستي رژیم یرغلیز اقدامات او پر ایران باندې د امریکا بریدونه په سختو ټکو سره وغندله او وویل موږ نسو کولای چې د یوې ناسمې کړنې پر وړاندې بې تفاوته پاتې سو، حتی که دا عمل زموږ د دوست او شریک هیواد له لوري ترسره سوي وي. زموږ دریځ دا دی چې سم یا ناسم اقدام باید روښانه وښودل سي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر ټینګار وکړ چې د موجوده شرایطو د پای ته رسولو لپاره یوازنۍ حل لاره ډیپلوماسي او خبرې اترې دي، او موږ به د ښکېلو اړخونو ملاتړ او هڅونو ته دوام ورکړو. هغه زیاته کړه چې پاکستان د جګپورو چارواکو په کچه هڅه کوي څو د سیمې د ډیپلوماتیکو نوښتونو لپاره منځګړیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان شفقت علي خان تېره اونۍ ویلي چې تهران او اسلام آباد د لوړې سویې اړیکې لري، او دواړه هیوادونه د ایران د ولسمشر د پلان سوي سفر د نیټې په اړه په تماس کې دي. هغه زیاته کړه ایران د پاکستان یو دوست او ورور هیواد دی، او موږ له دې هیواد سره د ستراتیژیکو اړیکو ژور ارزښت ته ژمن یو. قدرمن اوریدونکو، د طالبان له لوري د خوړو له نړیوال پروګرام څخه د همکاریو غوښتنه سوې ده. په دې اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو د خوړو له نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی څخه غوښتي چې د بشري مرستو تر څنګ د هیواد په انکشافي او بنسټیزو برخو کې هم خپلې همکارۍ پراخې کړي. دغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی او په افغانستان کې د ډبلیو اف پی نړیوال سازمان له نوي مشر ښاغلي جان آیلف ترمنځ د ویلیدنې پر مهال مطرح شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس حافظ احمد تکل وایي چې دواړو خواوو د همکاریو د زیاتوالي او مرستو د دوام په اړه تفصیلي خبرې وکړې. په دغه ناسته کې ښاغلي متقی په افغانستان کې د ډبلیو اف پی لخوا د وړاندې شوو مرستو مننه کړې او ټینګار یې کړی چې د بشري عاجلو مرستو تر څنګ د انکشافي برخې ته هم توجه زیاته شي. ښاغلي متقی دا یادونه هم کړې چې اوس په افغانستان کې ډیری ناخوالې له منځه تللې او د انکشافي پروژو د ترسره کولو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په افغانستان کې د ډبلیو ای پی نړیوال سازمان له نوي مشر ښاغلي جان آیلف سره وکتل چې په دغه ناسته کې د ډبلیو ای پی لخوا د وړاندې شویو مرستو مننه وسو او ټینګار وسو چې د بشري عاجلو مرستو تر څنګ د انکشافي برخې ته هم توجه زیاته سي. دغه راز ښاغلي متقی صاحب یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې ډیر ناخوالې له منځه تللې دي او د انکشافي پروژو د ترسره کولو ښه فرصتونه راغلي دي.
دغه راز جان آیلف د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د یا سازمان لخوا د لا ډیرو مرستو د وړاندې کولو ډاډ ورکړی. جان آیلف زیاته کړې چې ډبلیو اف پی سازمان به لا هڅې وکړي تر څو د انکشافي او بشري مرستو په جلب کې له ډونرانو سره خبرې وکړي تر څو وکولی شي په دواړو برخو کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. په دغه ناسته کې دواړو لورو د ستونزو د حل او د موثرو مرستو د وړاندې کولو په موخه پر ګډ کار او همغږۍ ټینګار کړی.
دغه راز ناسته کې ښاغلي جان آیلف په افغانستان کې د رامنځته سوي سرتاسري امنیت څخه خوشي وښوده او د یاد سازمان د فعالیتونو د لا ښه ترسره کېدو په برخه کې ګټور وګاڼه. نوموړي د بیرته رسېدونکو کډوالو لپاره د اسلامي امارت له لوري د وړاندې کېدونکو خدماتو او مرستو له توقو پورته او د ستایلو وړ وبلل، او په دې برخه کې د یاد سازمان لخوا د لا ډیر مرستو د وړاندې کولو ډاډ ورکړ. ښاغلي آیلف زیاته کړه چې ډبلیو پی سازمان به لا هڅه وکړي تر څو د انکشافي او بشري مرستو په جلب کې له ډونرانو سره خبرې اترې وکړي او په دواړو برخو کې افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
د یادونه وړ ده چې په 2023 کال کې ډبلیو اف پی په افغانستان کې نږدې 12 میلیونو کسانو ته خوراکي او نقدي مرستې رسولې چې ډیری ښځې او بې سرپرسته کورنۍ وې. خو د 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې د نړیوالو بودیجوي کمښتونو له امله دغه مرستې محدودې شوې او یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان دغو مرستو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې د دې سازمان د معلوماتو له مخې 9.5 میلیونه خلک لا هم په غذایي بحران کې دي. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. ویټکاف د فاکس نیوز سره په خبرو کې ادعا کړې ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د ایټمی موضوعاتو په سر خبرې به بیرته خپل مسیر ته راوګرځي. خو د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کړی چې د خبرو بیا پیلولو لپاره دا ضروري ده چې واشنگټن رسمي تضمین ورکړي چې بیا به پر ایران برید نه کوي. ویټکاف دا هم ویلي چې غواړي د ترامپ د ولسمشرۍ له پای ته رسېدو وړاندې د اوکراین او منځني ختیځ وضعیت حل سي. د تاس خبري اجانس له مخې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړې، زه غواړم له دې وړاندې چې د ترامپ ولسمشرۍ پای ته ورسېږي د روسیه او اوکراین ستونزه حل کړم او د سولې یوه هوکړه ترلاسه کړو، څو ځکه چې دا کار باید ترسره سي. نوموړې زیاته کړې هیله لرم دا یوه ستره شیبه واوسي. فکر کوم موږ د ابراهیم د سولې تړونونه پراخ کړو، که په غزه کې یوې دوامدارې سولې ته ورسېږو او که په منځني ختیځ کې اوږدمهاله سولې ته ورسېږو، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي. ویټکاف د فاکس نیوز له خبریالې لارا ټرمپ سره په خپلو خبرو کې وویل د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې دا جګړه هیڅکله باید پیل سوې نه وای. ویټکاف همداراز ادعا وکړه، زه باور لرم چې د امریکا ولسمشر باید بالاخره هغه جایزه ترلاسه کړي چې تیر ځل یې مستحق و. دا په داسې حال کې دی چې ټرمپ په ایران باندې یرغل وکړ. په غزې کې د جنګ له دوام او د فلسطیني ولس له نسل وژنې او لوږې محاصرې او بمباریو څخه ملاتړ کوي. په سوریه کې د سیونیستي رژیم د بریدونو پخلی کړی، خو سره له دې د سولې د نوبل د ګټلو تمه لري. د ټرمپ ځانګړي استازي همداراز د فاکس نیوز له ویاندې سره په خبرو کې ویلي، له حماس سره ځنډیدلې خبرې اترې له سره پیل سوي. موږ هیله من یو چې اوربند ته ورسېږو، په هغه کې به نیمایي اسرایلي اسیران خوشي او پاته به یې په شپېته ورځو کې خوشي سي. د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ سي او که لس هېوادونه د کال تر پایه پورې ورسره یو ځای سي، دا به د حیرانتیا خبره نه وي. د غزې په اړه هم پرمختګ سوی. د غزې د ستونزې حل ډېره ساده ده، یرغمل سیونیستي اسیران باید خوشي سي، حماس خپل وسلې باید پر ځمکه کښېږدوي. ویټکاف د سوریه د وضعیت په اړه هم وویل، په دې وروستیو کې په سوریه کې ځینې ترنګلتیاوې، خو موضوع د هوارېدو په لوري روانه ده. په غزې کې سیستماتیک لوږه د ماشومانو ژوند اخلي. نړیواله ټولنه لا هم لاس تر زنې پاتې ده. روغتیایي سرچینې وایي چې په غزه کې لږه تر لږه 10,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه کړیږي. په ځینو مواردو کې حتی نوزیږي. ماشومان هم د خوړو د نشتوالي له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. دا ټول په داسې حال کې دی چې د نړۍ هیڅ بشري بنسټ ونه توانېده د امریکا له لوري د ملاتړ کېدونکي سیونیستي رژیم د جنایتونو مخنیوی وکړي. د ایرنالا راپور سره سم د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ د سیونیستي رژیم د پرله پسې یرغلونو د پایلو په اړه خپل وروستی راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 تر اوسه پورې د غزې پر ترانګې د سیونیستي رژیم د بریدونو له پایله د شهیدانو شمېر 95,316 ته رسېدلی او 1,440,410 تنه نور هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د غزې انساني وضعیت د سختې محاصرې د مرستو نه رسېدو او د سیونیستي پوځ د دوامدارو بریدونو له امله ناورین حالت ته رسېدلی. د سیمې خلک په ځانګړي ډول ماشومان هره ورځ د لوږې، قحطۍ او خوارځواکۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ویل سوي چې په ځینو مواردو کې حتی واړه ماشومان هم د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي. سره له دې په تېرو ورځو او اونیو کې د غزې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو د دردونکو حالاتو انځورونه خپاره سوي چې د خوړو د ترلاسه کولو لپاره په اوږدو صفونو کې ولاړ دي. او دا وضعیت د سیونیستي رژیم لخوا د دوی د دوامدارې وژنې په وړاندې د نړیوالو او بشري سازمانونو بېعملي د نړیوال نفرت د زیاتېدو لامل سوی. سیونیستي رژیم د نسل کشۍ سیاست ته دوام ورکړی او لوږه یې د فلسطینیانو پر ضد د یوې ټول وژونکې وسلې په توګه کارولې ده. د مقاومت د علماو د نړیوال اتحادیې مشر شیخ حمود ماهر د اسلامي نړۍ چوپتیا په کلکه وغندله او وویل چې د سیونیستي رژیم جنایتونه په غزې کې د امریکا او ځینو عربو حکومتونو په ملاتړ او همکارۍ ترسره کیږي. شیخ ماهر حمود وویل، په غزه کې پلان سوي لوږه او نسل کشۍ نه د طبیعي آفتونو یا ناڅاپي بحرانونو په څیر دي، بلکې دا یو بشپړ جنایت دی چې ټوله نړۍ پکښې شریکه ده. هغه زیاته کړه، عربي حکومتونه د امریکا او اسرائیلو څخه مخکې د دې جنایت شریکان دي. د مقاومت د علماو د نړیوالې اتحادیې مشر زیاته کړه، دا څه چې روان دي د حماس غورځنګ یا مقاومت پر ضد نه دي لکه څنګه چې دوی ادعا کوي، بلکې د هغو کډوالو او ماشومانو په ضد دي چې د لوږې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. شیخ ماهر حمود ټینګار وکړ، اسلامي امت د اخلاقي او ایماني کمزورتیا داسې یو پړاو ته رسېدلې چې نه الهي آیتونه یې لړزوي او نه د مظلومانو وینه یې له غفلت څخه راکښېنوي. دا امت به کله راویښ سي؟ نن ورځ یوازنی ږغ د مجاهدینو او د هغوی د ملاتړ له خولو راوځي، هغه هم داسې کسان چې د امت له 10% هم کم دي. حال دا چې پاتې اکثریت د غفلت په خوب کې ویده دي او د خپل مسؤلیت پر وړاندې بې پروايي کوي. د فلسطین د آزادۍ ولسی جبهې ویلي چې د سیونیستي رژیم لخوا پر حنځلې کښتۍ برید د دې رژیم د مشرانو د سمندري غلا ښودنه کوي. د الجزیرې د راپور له مخې یادې جبهې په خپلې اعلامیه کې ویلي، موږ د سیونیستي دښمن وحشیانه برید چې د حنځلې په کښتۍ ترسره سوي په داسې حال کې چې غزې ته روانه وه په کلکه غندو. پر دې کښتۍ برید یو نوی سمندري جرم او غلا ده چې د فلسطین د ملاتړ نړیوالو فعالانو په وړاندې د اشغارګلو د سخت چلند زیاتوالی شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی، پر حنځله کښتۍ برید د هغو پلان سوي بریدونو په دوام کې ترسره کیږي چې سیونیستان یې نړیوالو ته د غزې د غږ د رسېدو د مخنیوي په موخه کوي. ولسی جبهه زیاته کړه د فلسطین د ولس ملاتړي فعالان وتوانېدل چې د غزې پیغام په غږ سره په لوړ غږ سره نړۍ ته ورسوي او اصلي ماتې خوړونکي پکښې سیونیستان دي. موږ اسرایل رژیم د دې کښتۍ د حمله د حملې د ژوند او سلامتیا مسؤول بولو. اعلامیه زیاتوي، له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې دا جنایت وغندي او ژر تر ژره د غزې د معاصرې د ماتولو لپاره جدي اقدامات او پراخې هڅې وکړي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، د زنګ زور د دهلیز پلان د ایران ملي وحدت او ځمکنۍ بشپړتیا ته یو جدي ګواښ. زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د زنګ زور دهلیز د ایران لپاره جیوپولیټیکي او اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې دا دهلیز د ایران د شمالي سرحد په ګاونډ کې موقعیت لري او د دې سیمې په وضعیت کې هر ډول بدلون کولای سي په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د ایران پر ملي ګټو اغیز وکړي. ایران د ارمنستان له لارې شمالي هیوادونو ته لکه ګرجستان، روسیه او اروپا ته لاسرسی لري، خو که یو آذربایجاني دهلیز جوړ سي دا به د ایران دغه مسیر محدود یا له منځه یوسي او ایران به اروپا، ګرجستان او روسیه ته خپل اتصال د لاسه ورکړي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ تبصره کې به د آذربایجان د جمهوریت له لوري د ایران په سرحدونو کې د زنګزور د کوریدور د فعال کولو د پلان په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه ای د ځانګړي سلاکار او مخکنی ډیپلومات علي اکبر ولایتي ویناو ته کتنه وکړو. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ځانګړی سلاکار علي اکبر ولایتي د شیخ صفي الدین اردبیلي د درنښت په مراسمو کې په دې مسلې باندې تفصیلي خبرې کړې او ویلي چې د زنګزور د دهلیز پلان چې د اقتصادي پراختیا تر عنوان لاندې د آذربایجان جمهوریت لخوا وړاندې کیږي، په حقیقت کې د ایران د ملي وحدت او ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد